اوردونکو د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي. وخت د ورځې 12 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او همداراز نړیوالو کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د کوهستان سلسله ځپلي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره پوره مرستې نه دي شوې. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دي. او په سرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین د تلین لمانځلو لپاره راټول شوي وو. اوستا خبرونه تفصیل. د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک وایي د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوي او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې یو تن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په زلزله کې د زیاترو خلکو کورونو ته زیان رسېدلی دی او دا مهال د تش اسمان لاندې ډېر په سختو کې ژوند تېروي. نوموړی وایي باید حکومت دې زلزله ځپلو ته خیمې، بړستنې او دغسې نور بنیادي شیان ورکړي.
او دما دو کور ارتاش ہوئے ہوں میں نے خلق اس بول رہے تو اڑے ہوں تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ذرت دے اس تو شے نہ دے ملا شوئے دو بڑے سن مونگ تو ملا شوئے دے نور تو نہ دے ملا شوئے دے مونگ تا.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلی او دغسې ځینو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري او په صوبه کې په زلزله کې مړه شوو او ژوبلو کسانو له کورنیو سره هم مالي مرستې روانې دي. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې تر دې دمه د پنجاب په 2,689 څوکو کې د 1,394 څوکو غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نون د 1,001 څوکو سره په لومړي نمبر دی. دغسې د سند په 1,002 څوکو کې د 1,000 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1,500 او 1,400 سره تر ټولو مخکې دی. د پنجاب په 12 او د سند په 8 ضلعو کې پرون ټاکنې وشوې. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه پرین مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او تب خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي. هغه وایي
باڑے کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی، بس سٹینڈ، سبزی منڈی، مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ٹو چیزوں بہت سارا ڈیولپ کی گئی یو ماڈرن بازار پر شکل کے اور دے سرا لکسپیرا ڈیم واپس بحال شکڑے شو اگر بڑے زر افتتاحی چخل کو تھا وہ بھی ملاؤ شی.
د باړې ځینو خلکو بیا د میونسپل کمیټې په سیمه کې د پرمختیايي کارونو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د سیمې یو مشر جاوید شاه مشال ریډیو ته پرون ویل چې باید حکومت د پرمختیايي کارونو دغه پریکړې عملي هم کړي. یاد دی چې د بدمنې او پوځي عملیاتو له وجې د باړې بازار د تیرو شاوخوا وو کلونو راهیسې بند دی. د سوات تحصیل مټي سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و چې وروسته بیا د پنډه یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شو. افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلۍ غړیم پاتې شوی او د پاکستان حکومت لخوا ورته د شجاعت تمغه هم ورکړل شوی و. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 په درشخلي مټه کې کیږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وایي سلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو ویاند علی اکبر اندرابی پرین مشال ریډیو ته وویل په بلخاب ولسوالۍ کې یرغمل کوونکو سلور ماشومان برمته کړي وو. امنیتي ځواکونو تېر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومانو ژغورل. د اندرابی په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلي دي او د هغې د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر په سینا کې تېر ورځ د روس یوې مسافروړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تېر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه. د آریش سایلی خار له حسنا خرګوټي سره نږدې د غریزي سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. د پیښې په ځای کې امدادي کارونه دوام لري. بلخوا امدادي کارکوونکو د وروسته بیړنیو چارو د ادارې پلټونکي بیګام مصر ته په دوره تللي چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لس تر اوسه څرګندنه ده چې د ایرپورټ د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې الوتکه د حادثې ښکار څنګه شوه. په زرګونو اسرائیلیانو تیره ورځ د تل ابیب په مرکزي سیمه کې د اسرائیل د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین کلین اولمان سره د هغه د سولې د غوښتنې یادونه وکړه. د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن په یو لاریون کې نږدې 40,000 کسانو ته وینا وکړه او د امریکا موجوده ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې ګډونوالو چې د رابین په نوم چوک کې راغونډ شوي وو بیرغونه یو چت کړي وو او دامن غوښتنه یې کوله. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 4 یو یهودی سخت دریځ تن وشلی وو چې د فلسطینیانو سره د روغې د پالیسۍ مخالف وو. او رسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا 500 هوادونو ته د سفر په پیل کې پرند کرغستان ولسمشر سره ولیدل. جان کیری د کرغستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د اکتوبر په 4 نیټه د شو پارلیماني انتخاباتو مبارکي ورکړه چې د نړیوالو سارونکو په اند خپلواک او شفاف وو. جان کیری بیا د کرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال ویل چې واشنگتن د کرغستان د خپلواکۍ، خودمختاري او د علاقایي سلمیت پوره ملاتړ کوي او په یقیني سره وایي چې په دې هر څه کې به بدلون نراسي. د خبرینو پای
اذن کو خبرونه مول مشال ډیو او دل تاثیر مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د سواد د شانګلی سیمې زلزله ځپلې وای. هر سترې زلزلې یوړل او لپاسه پرې د یخنۍ او واورې موسم هم راغی.
دلته خو درې فوټه واورم کېدای شي. اوس موږ پسې یخنۍ را روانه ده. زمونږ خو کور ځای ځایګی زمونږ نشته. بس ځان یو تمبو دی هغې کې ناست یو او زه په حسابې نه پوهېږو. نه د حکومت والا څوک یو کس زمونږ خواته هم نه دی راغلی.
د هزاري ډیویژن د کوهستان سیمو زلزله ځپلي وایي لا هم مرستو ته اړتیا لري.
اوسه پورې ما دغه کړی دی خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي.
تمبان مونږ ته پکار دی. نور سامان مونږ ته پکار دی. ضرورت دی اوس تو شی نه دی ملا شوی. دو برستین مونږ ته ملا شوی دی. نور څه نه دی ملا شوی دی.
د پاکستان، پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو لومړی پړاو سر ته رسیدل او د وټونو د شمیرنې عمل روان دی. او د عوامي نشلګون مشر سیاستوال افضل خان لالانن وفات شو. د نوموړي مبارزې په اړه د عوامي نشلګون یو مشر وایي
افضل خان لاله په شلمې پیړۍ کې اوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د اوی د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې وه.
او په مصر کې راپریوتې یوې روسي الوتکه کې څه باندې 200 کسان وژل شوي دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشالې ډو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو. د 28 اکتوبر د زلزلې وروسته له پتون سره د مبارزې صوبایي ادارې لخوا د بردیر، چترال، شانګلی، سوات، چترال او نورو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې د خوراکي توکو نورو مرستو رسولو عمل دوام لري. او په خیبر پختونخوا کې د مړو او جوبلو کسانو کورنیو ته د 600,000 او 1,00,000 روپو د مرستو ورکولو عمل هم پیل شوی. خو د هزاري ډیویژن ځنې اغېزمن شوي خلک وایي هیڅ قسمه مرستې ورسره نه دي شوي. دوی وایي حکومت دې زر تر زره دوران شوو کورونو پر سر د اعلان شوو 2,20,000 روپو مرستې زیاتې او ورکول شروع کړي. دوی له غیر حکومتي مرستندویو ادارو هم د مرستو غوښتنه کړي. د مشال ډیو خبریال غلام غوز د هلیکاپټر د لارې د هزاري ډیویژن د بر کوهستان او لر کوهستان سیمو ته ورغلې او دا رپورټ یې رالیږلې.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثره شوي سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بردیر، چترال، کوهستان او نورو لرې پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې هم خوراکي توکي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو تیره ورځ د هزاري ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځنې اغېزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم د عمران د سلور کمرې کور وو. په دې زلزله کې هر تاسو شی دی اوس پوری سوک دی. سوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تره زام تره کور کې یو ځای ګڼې وو. وس مونگا خپل کار وس دا شروع کړي پکې صدقه حکومت مونږ امداد وکي حکومت دا 2 لک روپے کمی دي لګ دا نور اداري مونږ سر امداد وکي چې دا کور مونږ برابر
زما نوم دی عثمان غنی او زما کور لیک نقصان شوی زلزله کې امداد دپاره څوک راغل نه دی اوس پورې ما دغه کړی دی خو څوک ملا شوی نه دی ماشومان تمبو کې اوسېږي نور ریلیف مې صحیح نه راکړ دی
زما نوم دی ملک گل خان دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او زما دو کور ورته شوی وو نه خلک اوس بول رہے تھے اڑے ہوں تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ضرورت دے اس شی نہ دے ملا شو دو بڑے تین مونگ تو ملا شو دے نور تو نہ دے ملا شو دے مونگ تا
خود لر کوهستان د پټن د سیمی مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او 1 لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي
انشاءالله وی تبنن دا غوی چکم کور والے دی کم چی دا غوی وارسان دی تبنن مونگا چکونه ورکو چکم دا کمپنسیشن او دا موزی چکونه دی چه چه لاک روپو هر یو تا دا چه چه لاک روپو دا گورنمنٹ پالیسی مطابق کورونا جی ترو سب مونگ سر چکم ریپورٹ شوی دی نو آغا سا دیار لسو نا سلگ لپاسی تقریبا دیار لسو دی دیار لس نیم سو پوری دی تی مونگا مونگا حال ریڈی استول دن درم اورز دا پا فیلڈ کے کار کئی چکم دا گورنمنٹ پالیسی مطابق موزدہ ویریفیکیشن نا بعد انشاءالله غوار دا مونگ فورن بلکن نا مونگ شروع کرا
دا یادونی وار دا چی دا شپږشتم اکتوبر په زلزله کې په خیبر پختونخوا کې د 200 زیات کسان وژل شوي وو او د 1000 زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
له کوهستانه زو شانګلې ته اورېدونکو د 26 اکتوبر زلزلې د خیبر پختونخوا د شانګلې په زرګونه ودانۍ ړنګولې دي د سیمې خلک وایي د واورې اورېدو له ویرې یې د خپلو کورونو په بیا جوړولو په خپله لاس پورې کړې دوی وایي حکومتي مرستو ته سخته اړتیا لري ځکه چې د ژمي موسم را روان دی او د دوی خوراک او په یخنۍ کې د سوځولو لرګي په مکمله توګه د راپرېوتو ودانیو د ملبې لاندې شوي دي البته چارواکي وایي چې په یوه اونۍ کې د سروې تر بشپړېدو وروسته به خلکو ته مرستې ورکول پیل کړي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان چې دا مهال په سوات کې دی هغوی نور معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا پسمانده ضلعو کې شامله ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکله دي شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه د ورانو آبادو سروې مکمل شوې نه ده ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلي د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلي ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده چې پکې یو تن وایي
جی زمنگ نوم عمر صدیق تے او دی زلزلہ کی زمنگ شپک کمرے کورو اغا مکمل خراب شوی دے او گیر چا پیرا گاون کی نور کورونم ډیر زیات خراب شوی دی او منگ تا زیات ضرورت چی دے وس دا روڈ دے چی منگ تا 1 کلومیٹر روڈ دے چی دا روزی او دی سر دے کور کی زمنگ چی چک اس مشینو اغا خراب شوی دی او منگ لگی وس کوشش کو چی چی بگی جوڑ دی آغا تی رو باسو
زی اوسیدون کے پاتے خان چخپل لنگ شوے سلور کمرو کو نامات گوٹ استعمال شیان رو باسی وای چی ریڈ کراس راتا یو تمبورا کڑے رہے ولی دا حکومت لخوار راتا تردے دما سق اسما مرستی ندی شروع شوی او دا یخنے موسم دے او بیا پا تیرہ تیرہ دی سیما کے پا یخنے کے دیرہ واورا ہم وری گی
دل دے خواہ رہے خوڑے رہ جاتے کی گی دل دے خود درے پوٹا واورم کی دے شی سالورم کی دے شی دوانیم کی دے شی وس منگ پس یخنی را روانا دا زمان خو کور زی زی گے زمان گنشتی خا دغه زمنګ نشته د داسې خپلو کې چا کوم جوړ نه دی پاتې چې راغی کې کینو بس ځان یو تمبو دی هغه کې ناس یو او څه پیسې به نه پوي نه د حکومت والا څوک یو کس زمنګ خاتم نه دی راغله چې را زمنګ څنګه ورو کې
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د جمی لپاره کالو سر تیاری کوي لرګي را جمع کړي جوار او د خوراک نور شیان خوندي کی ول زلزلې هر سات تاله ترغه کړي دي
مونږ د چمې لپاره راشن جمع کوو د لپاره مونږ لرګي جمع کوو سيزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته مونږ سره ګیس مې سیشه ز ایټر سیستم مونږ سره نشته مونږ سب د لرګو سیستم د هغه درګي زمونږ نه مکمل تور خراب شو دي هغه د سيزرو قابل نه دي یا په خاورو کې لاندې شو دي نو یخ روان دی ولکه زیات تر مونږ خپل مشمان غم دی چې یاره دا زمونږ خرابيږي یو تمبو دی پای کې تیس کسان خوندل شي راتله باقي کې مونږ نه استیږي
د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډی سی سعادت حسین وای چې سیمه کې خیبر پختونخوا حکومت دوی ته یوه ونۍ د سروې لپاره ورکړې ده. هغې نه وروسته به د متاثر خلکو مرستې شروع کوو. وجہ دا چې سما او ټیک سروې رپورٹ مخې ته راشي چې کوم حقدار متاثر خلق دي هغوی ته مرستې ورکړی شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ور نه کړي کوم چې حقدار نه دي. د شنګلې زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپله خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو څخه وګسته یو دن کوزو اسلام آباد ته. د پاکستان، پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو لومبه پړاو سر تر رسیدلې او د اوټونو د شمیرن عمل روان دي. تر دې دمره غلي غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو مسابق پیپلز ګوند په سند او مسلم لیگ نون ته په پنجاب صوبه کې اکثریت ترلاسه دي. د خالی په ورځ تر سره شو دغه اوټونو کې مختلفو سیمو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. تفصیل لریاز موسی خیلور.
د خالی پورز د بلدیتی انتخاباتو لړکې په ډومبي پړاو کې د لاهور، فیصل آباد، گجرات او چکوال په ګډون د پنجاب په 1200 او سکر، خیرپور، شکارپور او لړکانې په ګډون د سند په 8 ضلعو کې اوټونه واچول شو. تر دې دمه د پنجاب 2689 چوکو کې د 1349 غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې مخې ته راغلي چې پکې مسلم لیگ نون د 1001 چوکو سره په اول نمبر دی. دا راز 1001 آزاد امیدواران هم بریالي شوي. د دې ترڅنګ سند کې په 1002 چوکو مقابله ده چې پکې د 1068 چوکو غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې مخې ته راغلي دي. د دغې نتیجو مطابق سند کې پیپلز پارټي د 1546 سیټونو سره په اول نمبر ده. دغه رنګ د 113 چوکو سره آزاد امیدواران په دویم او 150 چوکو سره مسلم لیگ فنکشنل په دریم نمبر دی. د بلدیتي انتخاباتو دوران ټولو متعلقه ضلعو کې دفعه 1440 لګول شوی وه، خو د هغې باوجود ځینې بد انتظامی او بے ضابطگی هم مخې ته راغلی. په دغه اړه مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوسو کو نو دوی
ټوټل اونتا یو سل درسل وی کمپلینټس راغلی او په هر یو کمپلینټ باندې مونږه ا متعلقه ډی آر او ته، متعلقه ډی پی او ته، او چې کوم آر او دی دو ته مونږه په هغه ټیم باندې انسټرکشن جاری کړی چې داسې وکړه او مونږ ته رپورټ راکړي. څنګه سیکرټری د آی جی پنجاب سره، سند سره، د چیف سیکرټری سند سره، پنجاب سره مسلسل را.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی وټونو په سیر سند او پنجاب کې هم برسر اقتدار ګوندونو اکثریت ترلاسه کړی دی. د دې لامل څه دی؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد نه تپوس کو نو دوی
دا په دوه طریقه باندې ایکسپلین کولای شي. یو دغه چې تقریبا دا شو چې 2013 کوم الیکشن کې دا هغه لګیا د تصدیق کې چې هم دغه شانتي هغه دندلی مندلی هغه چې کنه د خون د خلکو سنت او د هغه ریفلیکشن دی. یو دا وضاحت دی. حکومت وی نو هم آغا پارٹی گٹی او دا هغه وجه دای چې خلکو ذهن کې لا شعوري طور دا سوچ پروت دی چې صبح کې ریډیو حکومت ته فاندز بدی و شو کای نو کریانی بدی ور کای او کارونه بدی و کای خبرې پارٹی لمون ووټ ور کو بیا به نوون علاقه بس سفر کیږي.
د بلدیاتی انتخاباتو د لومبي پړاو دوران د سند او پنجاب مختلفو ضلعو کې د تشدد او تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي دي او د مطبوعاتو په وینا د سند خیرپور ضلع کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ فنکشنل ترمنځ د ډزو په بدلون کې 12 تنه مړه شوي. دا راز د فیصل آباد په ګډون د پنجاب مختلفو سیمو کې په جګړو او ډزو کې ځینې کسان جوبل شوي دي. دا قسمه پیښو مخنیوي څنګه ممکن دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو بیا هم د خبریال سلیم احمد نه تپوس کو نو دوی چې په عمومي توګه دا وټونه پورم نه وو، خو د خیرپور یوه پیښه کې زیات کسان مړه شوي، کوم چې بدقسمتي او د انتظامی غفلت دی. نوموړی زیاتوي
بیا رس افسوس کو ټول خلکو لپاره کار دي چې هغه لدی بندوبست کې ده. یوې پارټي ذمہاری ده الیکشن کمیشن لپاره کار دي چې هغه یو زاد اخلاق ورکی او بیا هغه پورا امپلیمنٹیشن وکي او که هغه امپلیمنٹیشن نه کیږي انتظامی له بیا پکار دي چې هغه بندوبست وکړي دا شان انتظامی له ویجیلنت اوسېدل پکار دي بیا پولیټیکل پارټیانو لا او لیډرشپ چې هغه له دا خیال په خپل پکار دي چې هغه د کوډ اف کنډکټ شالو ساتي ځکه چې وایلنس چې کله کیږي هغه خدای ځان نه کیږي چې مفترض مخالف ومري او ستاره باټي ونمري
د ذکر دا چې سند او پنجاب بلدیاتی اوټونو دویمه مرحله با د روانې میاشتې په 19 نیټه او دریمه او اخیری مرحله با په 15 دسمبر تر سره کیږي چې ورسره با ټول ملک کې بلدیاتی نظام پوره شي بلوچستان او خیبر پختونخوا کې لمخ کې نه بلدیاتی انتخابات شوې دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تماشال ریډیو خبرونه ته اوګهسته اوریدونکو د وامین نېشنل ګوند مشر سیاستوال نهات یا کلن افضل خان لالا د اینې د ناروغي لقبل نن سهار د پینډي په یو رختون کې ساور کړه د سواد سره تعلق لرونکو افضل خان لالا څو واري د پارلمان غړی پاتې شوی وو او همدار چې کله په سواد کې د کال 2009 نه تر د 2009 پورې حالات سخت خراب وو او د دوران په ځینو وختونو کې د سواد په څباندې نوی برخه د وسلوالو طالبانو قبضه وه او لسیمي خلکو کړې کړې وې نو افضل خان لالا په سواد کې سار وو دغه دوران په نوموړي او د ده په کور څو وارې وسلوال بریدونه شوي وو چې پکې افضل خان لالا په خپله جوبل شوی وو او د دې په اعتراف کې د پاکستان حکومت افضل خان لالا ته د بهادری تمغه یعنی تمغه شجاعت هم ورکړې وه نوموړی چې لیکوال هم وو دوه مشهور کتابونه یې پښتون قامي وحدت او ډیورنډ کرخه دي د افضل خان لالا په ژوند سیاسي او ملي مبارزه مو د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر اپراسیاب خټک سره خبرې کړې دي نو هغه وایي
افضل خان لالا چې دلته کې ورته مونږ خان لالا وی هغه د پښتنو د ملي تحریک یو ډېر لوی مبارز او په شلمې پېړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی افضل خان لالا د سوات د یو غټې مشهوري کورنۍ نه وو او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په دې ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللې وه هغه په پارلمان کې پاتې شوی وو او حکومت کې وزارتونو عہدو باندې پاتې شوی وو هغه کتابونه هم لیکلي دي جرګې هم کړې دي او ښکته خبره پښتنو کې همیشه کوشش کړې وي چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړې دي
خټک صاحب دار ته وایي چې د افضل خان الله وفات د عوامي نېشنل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسې ګڼئ
دا غي وفات د ټول پښتنو لپاره ډېر لوی ځای ده خدای پاک دې او ته جنت ورکړي او خدای پاک دې موږ ټول ته توان راکړي چې اوی چې په کومه لار مزل کړو هغه جدوجهد جاری وساتو او دې اوی چې په مرام د پاره خپل ژوند وقف کړو چې د هغه ترلاسه کولو لپاره موږ دا خپل مبارزه جاری وساتو
خټک صاحب درته هم وایي چې افضل خان لالا څو وخت کې د عوامي نېشنل ګوند نه خپه شوی وو نو دا راته وایي چې په روستیو کې د عوامي نېشنل ګوند او د افضل خان لالا ترمنځ اړیکې په څه ډول وي
تاسو دې چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تاریخونو کې چې هغه جمهوری وي هغه کې دا وړې خبرې ښکته برا راځي مگر اوی قومی تحریک سره کله هم پریکړه نه وکړي، قومی تحریک نو پریخه مطلب گوت کې یو خبره نیم کړه راغلی ما کو اوی د شنو کړی چې قومی تحریک پریخو چې تبل تحریک کې شامل شه نو او بیا هم تاسو وګورو چې اخره پورې اوس خود اخره پورې په عوامي سپارټي کې آی موجود او خپل ګوند سره خپل تعلق تر اخري سرګۍ پورې پرې کړی نه وو او که تاسو یاد شي اخري جرګه چې هغوی کړې وه هغه هم خپل ګوند سره یو ځای پرېکړه کې کړې وه. نو ارزه ده چې زموږ ګوند هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغوی ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډېره مهمه برخه ګڼي. هغوی د باچا خان او د ودی خان لارې یو ستر پیروکار وو او لکه چې ما ارزو کړو هغوی خپله ونډه په دې لار کې پوره اچولې ده.
اودن کو تاسې د عبدالخان لالا د ژوند سیاسي او ملي مبارزې په اړه د عوامي نشل ګوند یو بل مشر پرسیا پټک خبر اوریدي او زه تاسو ته چې د عبدالخان لالا جنازه باندې مازیګر 4:30 بجې د سوات دورشخیلا مټه کې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د پوځي عملیاتو لوجې به کور د شمالي وزیرستان په لکونو کډوال چې زیاتره د محل په بنو کې ډیر دی وای پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه محکمې چې په بنو کې یې کار کوو د دې عملی وزیرستان ته منتقل کړي. دوی وایي حکومت دې دغه فیصله واپس کړي ځکه چې دوی په وزیرستان کې نه بلکې په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي دغه ګام یې ځکه پورته کړی چې غواړي په وزیرستان کې د کډوالو د واپسۍ سره سم دفترونه هم آباد شي. چارواکي زیاتوي د بنو انتظامی په دفترونو کې هم د کډوالو د دفتري کارونو لپاره چارواکي موجود دي. تفصیل د مدراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه محکمې چې د دوی د کډوالې په وخت یې بنو کې کار کاوه لا بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې لا وجه دوی ته دفتری کارونو پوره کولو کې ډېر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارډ یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یو ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمې حلتا یوړل شي خو تر څو چې په کډوالۍ کې وي متبادل د هم ورته پوره انتظام دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وایي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
زبری وشی تازه په فکر شیم چې دفتر خود وزیرستان د خلکو د پوره دی وزیرستان خلک د تنه شي ورتلای دفتر ولا په میرم شاشه څکو څو ژغیږي څو زله جوړیږي وزیرستان دفتر د پاغه ورځ لوري شي چې کله سرکوري روټ خلوت شي او خلک واپس شي. مو چار د په یو دفتر شي زه چاته فون وکړم څنګه ورشه کوړی تیز غون په باندې په کوات په شاور پروت دی سړی د باندې نه ورتلای شو چار یې کړای شو او دا دیار ګرځدای شي بیا ټیک تو دا خلک اخر څو وکړو چاته دا ورشي.
ملګل سالی جانوای د پولیټیکل انتظامی بنو کې په یو دفتر کې چې د دوی کار نه کیږي نو نه محکمې چې ټولې هلتا په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي.
لکه پاین بل پاین چې دغه نارغلي دي دار به امارات نارغلي دي د مو چې کنټرول سره به تاو کا دی او پړیا نیستا په مړی باندې دغه دا کم دی خو لوړ تل کانات نه ستوري نیستا د تاک دی ورو تاک حقیقت چې نه ریون
دغه پښتنه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیما آبادول غواړي او کم خلک چې هلتا وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوي نو دفترونه هم دوی هلتا آبادول غواړي. خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي. شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامی بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړی چې د سلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطه روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطه د معمولی کار لپاره هم انتظار کړی. غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره مالی انتظام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږېستې دولسې بجې شوي. لانی ساجمله د خبرونو لنډی سورو.
د کوهستان ځینې سلسله سپلی خلک وایي د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوي او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په خیبر پښتونخوا کې بیا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په کوهستان، بردیز، چترال، شانګلی او داسې نورو سیمو کې له سلسله سپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د خیبر پولیټیکل چارواکی وای په باډه کې د بندوبستی سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه پر مشال ریډیو ته وویل چې د باډې بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کېږي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخېلي مټه کې کېږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وایي سلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو بیان علي اکبر اندرابي پر مشال ریډیو ته ویلي په بلخاب ولسوالۍ کې یرغمل کوونکو سلور ماشومان برمته کړي وو. امنیتي ځواکونو تېر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان ژغورل. د مصر په سینا کې تېر ورځ د روسیې مې مسافر اوړونکو الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تېر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، داری ساحلي ښار له حسنه خرګوټي سره نږدې د غریزي سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. او په زرګونو اسرائیلیان تېر ورځ د تلبی په مرکزي سیمه کې راغونډ شوي وو. د اسرائیل د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین کلین یو لمانځه د هغه د سولې د غوښتنې یاد
دونی سجما چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو. په دې نیمه کې تاسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څرګندې کړي. احمد الله تاوخ
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پښتونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د روانې میاشتې په درېمه نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللې ده او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې په 26 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي او د دې تباکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. ظاهره ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروستو حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم وو، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت له وو چې د اول ورځې نه د نړیوالې ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سر تر سوال د حکومت لومړی ترجیح ده. ورځپاڼه لیکي چې د منصوبې مکملې دوله وجبا ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي، نو بلخوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجې به د انرژۍ بحران هم ختم شي. ورځپاڼه کی چې ځینې ملکونه د ترقۍ د منصوبو هیڅ بې سم مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهداري دا منصوبه مکمله شي نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډیره ګټه رسی. نو د اقتصادي راهداري دا منصوبه په هر حال کې مکمله ول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په زلزلہ ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو په امدادي هلو ځلو مقاله خپره کړې. نو بلخوا بیا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ټیکس پر ناقص نظام او کسٹم سانګه کې د درغلیو په اړه لیکنه کړې. د دوه مقالو غټي برخې په دې رپورت کې ورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې جماعت داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي، خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي، خو د بردیرو ځینو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکوونکی رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د ګلوزي له زلزلې وروسته د ته په 3 غنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوز پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي، خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکوونکو ته به تنخواګانې اهم ورکول وي. لنن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدمنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاري اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مصر کې د یوې روسي راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي دي چې دا الوتکه 2 ویشتې ده، خو ماسکو دا ادارت کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته هم روان شول. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې ولکېږي ټول وژل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 240 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سنت پیټرزبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه 2 ویشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سکولوف وویل دا ادا سمنه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. Максим Соколов ویل
сейчас официально подтвердить информацию о крушении самолёта
по осени вахки по رسمي ډول دا ممکن نه ده چې هغه معلومات ته شي چې د الوتکه غورځیدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو د دې چې د غورځیدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکیدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو لمخې د الوتکه ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی. نو دا یوازینی معلومات چې د اوس لپاره یې تایید کولای شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 300 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو صفو 2013 15 1800 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ ایشیا د هیوادو له مشرانو سره په هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوب ایشیا سره تړي. جانکیری با له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو پر پروژې خبرې وکړي او تیر ورځ د منځنۍ ایشیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د ایشیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکیری ویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمن ایجنډا لرلی شو. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جانکیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کنفرانس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جانکیری د منځنۍ آسیا د 500 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه رو وسط میکنه،
د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ اسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمه له هیوادو سره کم شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي چې په قدرتي پتونو او یا په نورو پیښو کې جوبل شو کسانو ته د مرستو رسولو په لړ کې د نورو ستونزو په ګډون یو ستونزه ده هم ده چې د رسنیو سره کارکونکي روغتون مخې ته راجم شي او ګڼه ګوڼه جوړ کړي چې لوجې ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخ کیږي. د مقالې غټې برخې لګولیا زورو.
ډان ورسپان لیکي پاکستان له یوې لسیزې راهیسې قدرتي آفتونو سره مخامخ دی او د دې په وړاندې ځپل شوو خلکو سره مرستې په سمه توګه نه کیږي. د ورسپانې په خبره د بد مرغه له تیرو وختونو یې زده کړې نه دي ترلاسه کړي. د بلګې په توګه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د تیر ګول ورځې زلزلې وروستو ژوبل شوي خلک راوړل کېدل. په هغه وخت کې د روغتون په مرکزي دروازه کې د رسنیو کارکوونکي او د ټلویزیون لپاره نیغ په نیغه خپرونکي ګاډي ولاړ ول چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو لپاره ګرانه شوه چې روغتون ته داخل شي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې میډیا په خپل منځ کې له یو بل سره سیالي او بریا لپاره کوششونه کوي او دا نه ګوري چې په ځپل شوو خلکو څه تیریږي. ورسپانه زیاتوي چې په روغتون کې دننه ډاکټرانو او نرسانو ژوبل شوو خلکو ته درملنې رسولو لپاره منډې وهلې خو په هر ځای کې د ټلویزیون کیمرې او مایکونه موجود ول او د میډیا کارکوونکو بیړباړ وو. د دې ترڅنګ د لوړپوړو چارواکو او مشرانو روغتون ته دورې هم د ناروغانو مسلې نورې زیاتې کړې دي. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هسپتال ته د دورې پر مهال میډیا او عام خلکو ته تجویز ورکړو چې له روغتون نه لرې وسي چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو ته په سمه توګه درملنه ورسول شي. ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو او بمی چاودنو وروستو داسې نظارې د معمول خبره ده او په دې کې د الکترونیک میډیا رویه افسوسناکه ده. ډان ورسپانه لیکي دا حالات سم لور ته تللی شي که چېرې د رسنیو مالکان په دې سلاح شي چې د عامو خلکو ځپلو پر سر به له یو بل سره سیالي نه کوي خو هر ځل دغه رسنۍ له خپلو ژمنو نه تیر شوي دي.
د محمد حسین سید پنډیالۍ سیمې یوازنی سرکاري های سکول په زلزله کې زیانمن شوی دی. د دې سکول زده کوونکي وایي د شلو زرو نه د زیاتې آبادۍ لپاره همدغه یو سکول وو چې اته کاله وړاندې جوړ شوی وو خو ولې اوس د وروستۍ زلزله کې یې دیوالونه او کوټې شلیدلې دي. د همداراز د زده کوونکي وایي چې د سکولونو د ودانۍ له راپریوتو د ویرې دوی سکولونو ته نشتلی. تفصیل د شانواز سرغزی په دې رپورت کې.
د محمد جنسې په پنډیالۍ سیمه کې د شلو زرو نه زیاتې آبادۍ لپاره یوازینی سرکاري های سکول په تیره زلزله کې ځای په ځای مات شوی. دیوالونه او کوټې شلیدلې دي چې ماشومان وایي هغوی دغه سکول په ودانۍ کې یریږي.
زما صفی الله نوم دی. زړه آبادی نه دورانه شوې چې دا اوس کومه دوی وکړه خراب شوله. ولې خراب شوله؟ د دې 2.6 کروڑ روپۍ بیلو کمرې بالکل خرابې شوې دي.
یو بل زده کوونکي نظیر وویل چې حکومتي غړي ګرځي او د اړنګ ودانۍ او د جوړونې لپاره سروي کوي خو د هغوی سکول ته تر دې دمه څوک چارواکي نه دی راغلی.
وکاله پس راته سکول جوړ شو او دا به واپس دې زلزلو کې وچاودو. نه کتابونه راځي نه استادان راځي. حکومت موږ بالکل تپوس نه کوي. په پلانګار کې یو ټکټ چا دی نه هر سر پی ایم جی ڈپٹی ایم جی تحصیلدار ایم جی
پنډیالۍ د هرې سیمې او د ویزو پورې ماشومان سبق لري او هغه سکول هم زلزلے خراب کو
اخن مزمک دا مطالبه چمک دے دا سکول چاو دے دے زلزلے سرا ډیر خراب شوی دے نیو بور کھول دی اسم نه نکړی ته چیا دے دا سکول د بنیاد سیټ کیا دی راته هم دا سکول خو چسم راته ساس کی
بل خو د پروتیکل انتظامیه محمد جنسی پوینه چې هغه د سرکاري او غیر سرکاري ډنګ ودانی سروي شروع کړی دی چې پکې د دې سکول په شمول نور هم سرکاري ودانی شامل دي او وای چې دغه سکول دیوالونه او کوټو کې به د بیا ودانی کارخانه خا کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد جنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریڈیو خبرونه ته اوږه سي اوردونکو د خوست شیخ زید پونتون استادان او زده کوونکو اندیښنه لري ک چری د یاد پونتون ودانی په اساسي ډول ونه رغول شي نو ممکن په راتلونکو کې د زلزلو او نورو طبي پیښو پر وړاندې د مقاومت تابونه لري روسي زلزلې د خوست پونتون په ودانیو کې هم درزونه او چاودونه پیدا کړی دي تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
ورسته زلزلې د خوست د شیخ زاید پانتون د ودانیو په دیوالونو او چتونو کې یو شمیر درزونه او چاودونه پیدا کړی چې د دې پانتون محصلان او استادانی په اندېښنه کې اچولی دي دوی چې د مشال رادیو سره په دې اړه خبرې کولې وویل کچېرې د دې ودانیو اساسي رغونې او د نورو احتمالي تهدیدونو مخنیوي ته پاملرنه ونه شي نو ښایي د طبیعي پیښو له کبله یو شمیر ودانۍ راپریوزي او زیانونه رامنځته کړي د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې
شیخ زاید پانتون تعمیرات ډیر مخکې جوړ شوی دی او د تعمیراتو په جوړونه کې هیڅ هغه سټانډرډونه هغه معیارونه چې دي هغې ته هیڅ توجه نه ده شوې په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون درسي او اداري خونې ټوله درزونه لري پرې دي او دغه تېرې زلزلې یو جدي خطر و پوهنتون ته او هر چا سره دا اندېښنه وه چې ټول صنفونه او ټولې ادارې به هغه لویږي په دا زلزله کې خو خدای باج کړو او د نورو آینده تهدیدونو نه موږ ډېر په تشویش کې یو
د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مدیر منګل هم ورته غوښتنه لري
پوهنتون تعمیرات ته په کتو سره مخکې څومره سرمایه‌ګذاري دلته شوې ده په هغه ډول د تعمیرونه نه دي رغول شوي چارواکي مربوطه مسؤولې ادارې باید په دې کې جدي اقدام وکړي ځکه د نن د هر تعمیر او د هر دیرانګ طرفه او همدغه سرې د انجینرۍ د اصول له مخې ستونزې لري
د اسدالله په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي چې یو ښه او مناسب چاپیریال د محصل پر زده کړو اساسي اغېز لري
محیط چې جوړي د محصل په درسونو باندې ډېر تاثیر لري محصل کولای شي ځکه چې هر وخت مطالعه چې کیږي محصل د خپل مطالعې نه شاید ستړی شي که محیط ښه استاوي کېدای شي د محیط د په کتو سره ډېر د خپل ذهن کوم استمانی شي دا غوړ باندې ورکولای شي
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم په خپلو خبرو کې مني چې د یاد پوهنتون د کمپلیکس د ودانیو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې خو ډاډ څرګندوي چې د یاد پوهنتون په اساسي بیارغونه او یو شمېر نویو پرمختیایي چارو به په راتلونکو څو میاشتو کې کارونه پیل شي
دغه تعمیرات په کیفیت باندې نه دي جوړ شوي بیا کوم هغه ظرفیت چې فرضاً موږ باید په پام کې ورته نیول سوی وای هغه نه ده سوی چې کوم انکشافي کارونه چې موږ سوي دي مطابق د موږ د لارلید نه دي سوي نو اوس الحمدلله موږ لارلید لرو موږ په اصطلاح خپل حاصل جاري ساتل دي او دا به ان شاء الله حل
شي ونی ورده د خوست پانتون د کمپلیکس ودانی یو لسی زوړان دي د عربي متحده اماراتو په مالی لګخ جوړی شوی چې ورسته د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په فرمان ورته د شیخ زاید پانتون نوم ورکړل شو خو د ودانی پرکار لري اوله دانی وکه موجوده و چې کیفیت ټیټ دی یاد پانتون د ټول افغانستان څخه خواوشان 9000 محصولان لري چې پښپاړس بیلابیل په هانځوي کې پر لوړ زده کړو پوښتي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د مشالې د خبرونو ته وګورئ اوردونکو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د ساسکو د ورځنې کمپاین پیل شو د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه دوره کې به تر شپږو لکو پورې ماشومانو ته ویکسین ورکړي خو په یو شمېر ناامنه ولسوالیو کې به سباندی شپیته زره ماشومان د ویکسینو له خوړلو محروم پاتې شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال دو خبريال باز محمد بدر کوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه درې ورځینی کمپین د یک شنبه په ورځ پیل شو چې تر شپږو لکو پورې هغو ماشومانو ته به د پولیو په ضد د واکسینو دوه ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال یوه ماشوم ته د پولیو په ضد د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره د دغه کمپین پرانسته وکړه. نوموړي د کمپین د پرانستې پر مهال وویل
په ننګرهار ولایت کې شپږ لکه اووه زره زموږ ټارګټ ده، خو تاسو فنه دی کې هشت زره ماشومان چې دي د واکسین لپاره زه د همدغه مجلس له لارې خپلو ټولو وطنوالو میندو او د هغوی په پلارونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې چې دغه دوه قطرې واکسین ځکه دا نه یوازې د عامې روغتیا د وزارت او زموږ د همکارو موسساتو مسؤلیت ده، بلکې
د ننګرهار د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال سیدیسا سعادت ډاډ ورکړ چې د پولیو په دغه درې ورځني کمپین کې به د پوهنې ریاست اړوند ټول ښوونځي او مدرسې د واکسینو د تطبیق رضاکارانو سره پوره مرسته کوي. یو تن چې خپل ماشومان یې واکسین کولو ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه د ننګرهار په اچین، بټیکوټ، هسکی مینی او کوټ ولسوالیو کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي دي. دې زیاتوي چې د یادو شویو ولسوالیو په ګڼ شمېر کلو کې د پولیو د واکسینو مخه نیول کېږي چې له امله به یې نهه شپېته زره ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ډیو خبرونه تا غوږیسته اوریدونکو، د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې د جوړولو پریکړه کړې. دوی ژمنه کړې چې د باړې بازار به بیا آبادوي او هلته به خلکو ته یو شمېر جدید اسانتیاوې ورکوي. د باړې خلکو که څه هم د دغه ګامونو ستاینه کړې، خو وایي باید حکومتي اعلانات عملي شي. پړې نور تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبریال فرحات چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي چې دوی به د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته به یوه میونسپل کمیټي هم جوړوي چې په دې کې به خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
باړې کې به میونسپل کمیټي جوړیږي، باړې کې به ماډل پارکینګ سپیسز جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مذبح خانه، ورسره پارکس، ورسره ریسکیو سروسز، دا ټول چیزونه به سره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې. او دې سره لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو، هغه به ډېر ژر افتتاح شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چکم نظام د اریګیشن په هغه کې نور سمره مونږ خواله راوستلی شو. دغه رنګ سپورت سټیډیم، نوی سړکونه.
دوی وایي چې د بازار صفای لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به هم پراخه وي. د باړې یو مشر جاوید شابیا په باړه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي
را الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنت زو ډیر ښه بلم، بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خو مخور چې ځکه چې ویلو کېله دومره اکټیویټیز روشي چې پاګه کې مذابه خانم بیا لوي، پاګه کې سټیډیم هم وي، پاګه ایمرجنسی پر خپل غم وي، پروګرامات هم وي. نو ان شاء الله چې داس را به خوم خو بدلو نرسي. خو دې موږ به دا اپیل وي د ګورنمنت د ادارو نه چې هغه حتی الوسع امکان کوشش وکړي پوه شي چې دغه شای چې کوم دی صحیح طریقہ باندې امپلیمنت کی او پای لوکا کې جاری و ساری وساتی.
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا خپل خبرو کې وویل
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړیم د وخت ضرورت ته او په کار د شي جوړی کی په لنډی کوتل کې په جمروت کې په باڑا کې ترقیاتی کارونه دي نو حکومت چې اعلان وکړي د هغه د پاره فند ضرورت وي او فند به مسروي چې اعلان نه کوي
یا د دیوی چې د باڑے بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لامل د تیرو وو کلونو رئیس بند دی خو اوس په دې وروستو کې باڑا د وسلوالو نه پاک کړای شوی دا او بې کوره شوي زیاتره خلک هم ورته ستانه شوي دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړی شي او د بیا بحالۍ کارونه دې پکې مکمل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرسا اورېدلی شئ.